السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما تیر 15 بجې شوې دی نې ساج مليم په دې خبرونه کې بعد اسلام آباد د چاودنې حال د سند صبح په زنو سیمو کې اړتال د پیښور د کیسه خوانی د بری د متاثرینو خبرې د وسلوالو ترمنځ تاوتریخوالی د افغانستان انتخابات په پاکستان کې د نهو میاشتو په ماشوم د قتل تور په پیښور کې احتجاجونه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار پامیر ساحل یې درته وړاندې کوي.
اسلام آباد کی سبزی منڈی کے بمی چاودن 15 کسان وجل دی مقامی اسمبلی کے تحفظ پاکستان پنوم دا بل تر منظور دو رستا جی ایس این دا متحدہ محاز گند پا ٹول سندھ کے دا کاربندیز اعلان کر دے اوکراین وائی چھ کدے ہیوات پا مشرق سیمہ کے دا حکومتی دفترون نا دا بلتن پالو استلو لپار خبر بریالی نشوی نو داغوی خلاف با زور وکار دی. بشپړ خبرونه نن سهار د اسلام آباد په سبزی منډی کې بمی چاودنې 15 کسان وژلي لسګونه یې ژوبل کړی دي. پولیس وایي چاودنه د میوو او سبزی په منډی کې سهار شاوخوا 8:30 بجې شوې ده. د ژغورنې او مرستو یوې ادارې ویاند وقاص احمد مشال راډیو ته وویل د اسلام آباد او راولپنډۍ په یو شمېر روغتونونو کې له 110 زیات ژوبل شوي کسان داخل کړل شوي دي. د اسلام آباد پیمز روغتون مشر ډاکټر جاوید اکرم خبریالانو ته وویل یوازې د دوی روغتون ته 19 مړي او 45 ژوبل کسان ور د ویل د نه ټپی شوی او روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د دې ډول کارکوونکي به منطقي انجام ته رسیږي.
جو مشروم شہریوں کی زندگیوں سے اس طرح کھیلتے ہیں
کم خلق چې د دې بی ګناه خلکو د ژوند سره لوبي کوي. بی ګناه مزدوران چې د خپل کور نه د حلال رزق ګټلو لپاره راوتی وو او دوی او وجل نو دغه خلک اوس رورو ایوازي کیږي او دا خلک به یو ورځ خپل انجام ترسي ځکه چې اوس د هغوی لپاره د پاکستان زمکه تنګيږي.
په وجل شوی او جوبلو کې زیاتره پښتانه دي. د پاکستان او طالبانو وایند شاهد الله شاهد په یو بیان کې ویلي دوی له دې چاودنې سره تړاو نه لري. په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان په نوم د بل تر منظورېدو وروسته او د جی ایس این د متحده محاذ ګوند یو مشر مقصود قریشي د وژنې پر ضد د ګوند په ټول سند کې نن کاربندیز کړی دی. بیګا د کاربندیز تر اعلان وروسته په کراچۍ او د سند په نورو ښارونو کې 19 وړې بمی چاودنې شوې دي. پولیس وایي په چاودنو کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کاربندیز په اړه یو سندي خبریال امداد سومرو نن مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې د دوی دوه ملت پاله مشران وژل شوي ول.
سندھ خلکو ته وارد مخه د مرکزی او صوبایي حکومتونو څخه ګیلي او شکایتونه دي. څو ورځې مخکې د دې ځای دوه قمپرسته مشران مقصود قریشي او سلمان مدو هم وجل شوي وو. اوس د تحفظ پاکستان بل پاس شو. په دې بل کې امنیتي کسانو ته د لیدو سره سم په ډز د ویشتو او د مشکوکو کسانو تر نوي ورځو پورې ځان سره د ساتلو مادې شامل دي. د دې ځای خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زیاتېدو دی.
د تحفظ پاکستان په نوم بل 13 ورځ قومي اسمبلی منظور کړ چې ورباندې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو سختې نیوکې کړې دي. جی ایس این متحده محاذ سندي ملت پاله ګوند دی چې له پاکستانه د بیلیدو لپاره هلې ځلې کوي. نن غرمه وسلوالو په ټانک کې 15 کسان وژلي دي. د پولیسو یو چارواکي انور سعید کونډي مشال راډیو ته وویل درې کسان د ګومل خدکی له کلی سره نږدې په یو هوټل کې ناستول چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. د ده په خبره درې وژل شوي کسان دوی ته په مقدمو کې په کار ول او دوه نور لارویان ول. د پیښې پړه چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بلوچستان په سیوی کې په پرونی چاودنه کې د وژل شویو شمیر ولسته رسیدل دي. 13 ورځ ماسپخین په جعفر اکسپرس نومي اورګاډي کې چاودنه لسلوېختو زیات کسان ژوبل کړي ول. د بلوچ یونایټډ آرمی په نومي ویډلې د بریت پړه منلې ده او دا یې د دوشنبه پر ورځ په قلات کې د پاکستاني امنیتي سرتیرو د پوځي عملیاتو خبرګون بللې ده. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو ویلي په هر صورت به په ټاکنو کې شفافیت یقیني کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او د انتخاباتو شکایاتو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت نن په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د خلکو د رایو درناوی کوي او د انتخاباتي شکایتونو او درغلیو جدي څېړنه به کوي. افغان ځواکونه وای په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. د کمانډو ځواکونو یو وایند احمد سلیم نن وویل عملیات یې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف په مرسته د خوګیاڼیو ولسوالیو په اړوندو سیمو کې کړی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن آواکوف وایي که د هیواد په مشرقي سیمه کې د حکومت له سیمه ییزو دفترونو د بلتون پالو د ایستلو په لړ کې خبرې بریالۍ نه شوې نو دوی به قوت وکاروي. آواکوف نن په کیف کې تر حکومتي غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دا مسأله به په راتلونکو دوه ورځو کې حل کړي. هغه وویل د مسألې د هواري دوه لارې دي، یا خبرې او یا زور. د اپریل پر شپږمه په سلګونه روسي پلو مظاهره کوونکي په دونیتسک، خارکیف او لوهانسک کې حکومتي ودانیو ته ورننوتل. ځانګړو اوکراینیو ځواکونو تیره ورځ په خارکیف کې له حکومتي ودانۍ بلتون پالی وایستل، خو په دونیتسک کې مظاهره کوونکو د خپلواک خلکو جمهوریت جوړولو دعوه وکړه او د حکومتي ودانۍ شاوخوا یې خنډونه لوړ کړل. نن سهار د اوکراین امنیتي خدماتو دولتي ادارې SBU ویل په لوهانسک کې د دې ادارې له مرکزه 150 کسان وتلي دي. د ایران او نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو نن پر دویمې ورځ په ویانا کې د تهران اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د خبرو موخه د تهران اټومي پروګرام په اړه اوږدمهاله تړون ته رسیدل دي. رویټرز خبري اژانس د یو غربي ډیپلوماټ له خولې وایي لا هم د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مهم اختلافات موجود دي، خو مرکچیان ژمن دي چې د جولای 6 تر نیټې به تړون ته ورسیږي. او په عراقي پلازمینه بغداد کې د موټر بمي بریدونو لړۍ لسکونه کسان وژلي او ژوبل کړي دي. رپورټونه وایي نن لږ تر لږه شپږ حملې د بغداد په هغو برخو کې شوې دي چې پکې اهل تشیع په اکثریت کې دي. د بریدونو پړه په سمدستي توګه چا نه ده منلې.
خبری نم دا پامیر ساحل نو اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د اسلام آباد په سبزی منډه کې 14 شوې چې پکې 65 کسان وژل شوې دي.
ډېر زیات چې مړي مراته او زخمیان هم ډېر وو. گاډو د مختلف گاډو د مخې ژول او به هسپتال ته وړل. دا ټیم کې چې دنه بوري په ختمېدو او دماغه وشول.
د پاکستان سین صوبې په یو شمېر سیمو کې نن کاربندیز دی او دا چې د پیښور کې ساخوانې په 14 کې د وژل شوو کسانو خپلوان خپل ژوند وسنګ تیروي. نن په پیښور کې سرکاري ملازمینو احتجاج کړی.
څنګه سره کم نه انصافي حکومت کوي. هغه د تنخواګانو په مت کې ده، هغه د مختلف مراعاتو په مت کې ده، اله اصونه دي، مختلف تضادات دي. نن مونږ دلته پرامن تور راغونډ شوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې لمړي ریپورت اړخته د اسلام آباد سبزی منډه په 14 کې 65 کسان وجل شوې دي او ګڼ شمېر نور جوبل دي. بلخو وسلوالو طالبانو د دې پیښې نه د لا تعلقې ویلې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په دې ریپورت کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د امدادي ادارې ریسکیو میډیا افسر وقاص احمد وی چې تر دې دمه اسلام آباد سبزی منډي 14 کې د وجلې شو شمېر 25 ته رسیدلې ده، چې پکې د 19 کسانو مړی په پیمز، د دریو په هولي فیملی، د دوو په پولی کلینیک او د یو تن مړی د پینډۍ په ضلعي اسپتال کې دی. د نوموړي په وینا چې له دې سربېره د پینډۍ او اسلام آباد په مختلفو اسپتالونو کې د 100 نه زیات جوبل داخل دي، چرته چې د هغوی علاج روان. همدارز رسنو سره خبرو کې د پیمز اسپیتال مشر ډاکټر جاوید اکرم اووی چې لنورو اسپیتالونو نه علاوه دا وخت پیمز کې د 1900 کسانو مړی پراته دي او 455 جوبل دي. نو موري زیاته کړه
یہاں پہ اس وقت 19 ہیں 9 کریٹیکل ہیں.
دا وخت دلته د 19 کسانو مړی پراته دي او د 9 کسانو حالت مرګونه دي او دا ټول تقریبا د لوی عمر دي. په دې کې صرف یو 18 کلن ځوان دي او لدې سربیره چې کم دلته جوبل داخل دي د هغوی علاج روان دي او هغوی ته پوره پوره د علاج اسانه ورکول کیږي.
د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید په دې مقار سنو سره خبرو کې او وی چې دوی د دې 14 په سختو ټکو کې غندنه کوي. د زیاته کړه
جو معصوم شہریوں کی زندگیوں سے اس طرح کھیل
کم خلق چې د دې بے گناہ خلکو د ژوند سره لوبي کوي. بے گناہ مزدوران چې د خپل کور نه د حلال رزق ګټلو لپاره راوتی وو او دوی او وجل نو دغه خلق اوس رورو ایوازي کیږي او دا خلق به یو ورځ خپل انجام ترسي زکه چې اوس د هغوی د پاره د پاکستان زمکه تنګيږي نو دوی به چرته هم بچ نشي. د دوی سره اوس د تیختې بل لار نشته نو باید چې هغوی د دې کاروایانو نه ډډه وکړي.
بل پلو د طالبانو ویان شاهد الله شاهد په جاری شوی یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اسلام آباد او سیبی د چاودنو پیغندنه کوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې د اسلام آباد سبزی منډی کې په بمی چاودنه کې 50 کسان وچل شوی دي. د چاودنې وروسته د مشال لیډیو خبریال احمد الله د پیښې ځای ته ورغلی دی او یو څو عینی شاهدانو سره خبرې کړې دي. د کسانو مشال لیډیو ته د پیښې په اړه ویلي دي.
دا چاودنه چې دا سهار وختي وسوله پر دې ده چې دا کم مامور پراته دي. دا د امورتو منډۍ ده. دا کم مامور چې خرڅېږي دا پیدا د پنجاب سیزن دی. د پنجاب څخه دا مختلف شیان راځي د موږ خرڅوو. دا په یو پیټي کې دننه وه، په یو کارټن کې وسوله. په دې کې د ډېر مزدوران خلک مړ شو، په دې کې د ډېر دکانو والا مړ شو، په دې کې ډېر مزدوران زخمیان سپاران.
حاجي مومن ترین موږ تقریبا دننه منډۍ چې دلته امرت خرڅېږي سهار په 2 بجې 7 بجې بولې شروع کېږي. چې کوم ټایم دماکه وه زموږ دننه منډیان کې وو چې رامنډه مو کړو، لاشونه پراته و، زخمیان پراته، ان انتظامیان راله، مختلف رضاکار خلک هم رالو. ډیر افسوسناک واقعه.
اقبال حسین کم وخت چې د ماکاو ژه په منډه هغه ټایم کې رالم دلته، او ډیر زیات چې مړي هم پراته او زخمیان هم ډیر وو. ګاډو د مختلف ګاډو ته مخې ژول او بیا هسپتال ته وړل. هغه ټایم کې چې دی نو بوري به ختمېدو د ماکاو شول. مختلف خلک راځي کنه بازارونو نه لګه، دلته مال علي دا مرکز دی د منډۍ دی، دلته نه مال علي او دا بیا چې دی وړي پر د پرچون بیا خرڅې په دوکانونو باندې.
تقریباً دھماکہ وش والا شمان اور غٹ چکا منگ دام منڈی کی کار کو رئیس نمی دے جما دا خیزوی دے تلک ماتا ٹیکسی نے آوازوں کو بدلتا راشا زوار علم داما ولی دو زخمی ہو ٹیکسی والا مجھے مہربانی ہو کہ اسپتال تور سوار میں بے فلار تکلیفوں کو بھائی تراش استاد زخمی شو زبا کیا لکان گورا مت آگے پکی سلو پنجے زامن دال تکار گئی بولے کا منگ دن اور پی دیا کا یہ والد سے بے اور سرا دی
څنګه چې تاسو اوریدل د اسلام آباد سبزی منډی کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرې اترې روانې دي، او په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د جګبندۍ نیټه د اپریل تر 10 نیټې پورې غځولې ده. په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال رابعه اکرم خان له کارپو رحیم الله یوسف سره پر هم دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د اسلام آباد د برید تر شا د چا لاس کې دی شي نو نوموړی وایي
دې پاک له خو لا مکمل معلومات نشته چې دا کار به چا کړی وي. خدا خو یو ترهګری ده او بے پوجا مند خو به یقینا یو شک پیدا کیږي او مذاکرات تر انسان هم کېدی شي. اوس خو به یعنی د خلک چې هغه مذاکرات تو مخالف سي هغه دا وایي چې دزبندی کم ځای کې ده، دزبندی مؤثر نه ده. نو ما په شر مند بے پوجا مند به یو شک پیدا کیږي او یو بل مند شک کیږي نو بیا مذاکرات څو کې هم پرمختګ نشي کېدی.
تاسو ګڼئ چې آیا حکومت له دا مشکله وخت نه دی چې یو خوا طالبانو سره خبرې اترې روانې دي او بل خوا نور ډلې خپلې کاروایانې کوي؟
دغه ډلې چې کوم د مذاکرات مخالف دي نو هغې خو به خپل هلې ځلې کوي. هغې به غواړي چې دا خبرې ناکامه شي او ځکه دا حملې روانې کېږي. او بل دا هم خبرونه راځي چې طالبانو خپل ترمنځ هم اختلافات دي او د هغې هم جګړه شوې ده په جنګوزستان کې او په هغې کې مرګ جوړه شوې ده. نو دغه یو بل مشکل دی ځکه طالبانو په صفونو کې خپل دنه اختلاف وي بیا هم مشکل پیښیږي. بیا هغه ډلې چې هغه مذاکرات مخالف دي بیا هم یو رکاوټ راځي او بیا که حکومت ادارو کې یو بل سره فوج او حکومت اختلافات وي نو بیا هم یو مشکل مخې ته راځي. نو دا ډېر په دې کې زما په خیال باندې مشکلات دي، دا اسانه خبره نه ده.
په مطبوعاتو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد یو بیان راغلی دی چې حکومت له اړخه د شرایطو نه پوره کېدل لمحه فکریه ده او حکومت غیر عسکري طالبان نه دي پریښودي او هغې خلاف مسلسل کاروایانی روان دي. نو سوای د دې په حق لا
طالبان چې دینو یو فیرس ورکړو 300 نه زیات کسان متاره کې دغه د هي مطالبه کړې و هغه دا ویل چې دا غیر عسکري کسان دي او د کې خزم دي او مشمن دي او بډاګان دي. حکومت دا ویل چې پای کې صرف د دوه خزم نمونه دي نور په کې خزم نشته نور کوټو سړي دي. دا یو بل فیرس تم طالبان ورکو 300 کسانو دا یې پټلو دي یو کمیټي جوړ کړې ده سرکاري او پاره کې د ټولو ادارو نمائندګي دي کې به وخت لګي دي کې اوس کتاجی سوکې نو هغه پاک مجمندي دي کې یو بیا مشکل پیدا کیږي. دا خو به یوازې کس پاک له معلومات جمع کیږي. طالبان هم دا وایي چې څه کسان زموږ سره دي دا نورو ډلو سره دي. نو دا ټول خبرې چې دي نو دا ما په خپل من دي د کې مشکل دي دا آسان کار نه دي.
تاسو د خبریال او کارپو رحیم الله یوسف سے مرکه اوریدل چې زموږ همکاري رابعه اکرم خان ورسره کړی و او سرزو یو بل ریپورت اړخته لټانګ سره نږدې په ګومل حد کې سیمه کې 15 کسان وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په وجل شوو کې 3 کسان پولیس ته پکار وو او باقی پاتې 2 وجل شوي کسان په لار روان عام کسان وو. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
نن غرمه د پښتونخوا سویلي سیمې ښار ټانک نه د 25 کیلومتره په فاصله د ګومل خدکی کلی سره نږدې نه سرګنده کسانو په یو هوټل ناس 15 کسان ووژل. وژونکي د پېښه د ځای نه په تېښته کې بریالي شول. د ټانک پولیس د چارواکو د وینا په مطابق وژلي کسان د سویلي وزیرستان مسعود قبایلون وشول شي چې په کوم کې 3 کسان د ټانک پولیس ته د اول نه په 4 وو او نور وژلي دوا کا سون لارویون کی دی. د مشال ریڈیو پر رابطے د ٹانگ پولیس مشر انور سعید کنڈی دے پیش پا براکش پا دارنگ وجا غیدا یاد دیوی چې د پېښنا د ورسته د ټانک پولیس او پسیما کې موجود د امنیتی فورس سرتیرو ټولا علاقہ پخپل ولکې شوا خستا او په دغه باریک شي پښتنه گاوژنه وکړلې. د پېښې پړل یا چاہ قبول کړی نه دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ډیرای اسماعیل خان.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د پاکستان سند صوبے په یو شمیر سیمو کې نن اڑتال دی. د سندی کام پرست ګوند جی ایس سند متحده محاذ د کاربندیز د ګل پروس د پاکستان په قومي اسمبلی کې د منظور شوي بل تحفظ پاکستان آرڈیننس بخنه غړم اکټ او دغه ګوند د دوه مشرانو د وجنې پر ضد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د سندی قام پرسته ګوند جی ایس ان متحد د محاذ چارواکي وایي د کاربندیز اعلان دوی 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د منظور شوي بل تحفظ پاکستان اکټ او د دوی د ګوند د رهنما مقصود قریشي د وجرې په ضد کړی. د جی ایس ان ګوند چارواکي ساګر حنیف نن سهار مشال رډیو ته ویلي په قومي اسمبلی کې منظور شوی نوی بل د ریاستي ادارو په جبر کې د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي نو ځکه دوی د دې په ضد احتجاج کوي. د داخلي سند د خبریال امداد سومرو په وینا د هړتال له وجې د سین صوبے په حیدرآباد نوشیرو پیروز لڑکانا خیرپور سکر نوابشاہ ہیوش میں رخارونو کی کاربندیز دے.
سن کے لوگوں کو بہت سی شکایتیں ہیں مرکز سے بھی ہیں اپنی صوبائی حکومت سے بھی ہیں.
دی سن خلکو تا وارد مخاد مرکزی او صوبائی حکومتونو څخه گلی او شکایتونه دي. څو ورځې مخکې د دې ځای دوه قم پرسته مشران مقصود قریشی او سلمان مدو هم وجل شوي وو. اوس د تحفظ پاکستان بل پاس شو. په دې بل کې امنیتی کسانو ته د لیدو سره سم په ډز د ویشتو او د مشکوکو کسانو تر نوي ورځو پورې ځان سره د ساتلو او نورې مادې شاملې دي. د دې لوجې د دې ځای خلکو کې د محرومۍ احساس مخ په زیاتې دوه دی، ځکه چې د بلوچستان په څیر د سندي قام پرستو یو شمېر مشران ور د مخه وجل شوي او یا هم بې درک دي. د هغه په خبره د نننی هرتال له وجې د صوبې په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې بندې دي. بلې خواته تېره شپه د سند صوبې په یو شمېر ښارونو کې د اورګاډي په پټرو او بازارونو کې د لاسي بمونو 1914 شوي. د دې ترڅنګ د کراچۍ ښار په سندي ګڼمېشته سیمو سفورګوټ، سټیل ټاون او ماج ګوټ کې هم 15 شوي، چې د پولیس چارواکو په وینا 2 ماشومان پکې جوبل شوي دي. یاد دی وی د تحفظ پاکستان بل په ضد د پاکستان په پارلمان کې د حزب اختلاف ګوندونو هم سخت تحفظات څرګند کړي دي. په پارلمان کې د حزب اختلاف مشر رضا ربانی هم 13 شپه رسنیو سره په خبرو کې تحفظ پاکستان بل یو تور قانون یاد کړي او دا یې د پاکستان په آئین کې د راغلو بنیادی حقونو په ضد بللې دي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان په سیمه کې د نهې په ماسپخین په جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي کې د وچل شو شمیر 1100 ته رسیدلې او تر څلوېختو زیات کسان په کې ټپي شوي دي. په وچل شو مسافرو کې د 1200 مړو پیژندګلوي لا هم نه ده شوې. د برید ذمہواري یونایټیډ بلوچ آرمي ډلې قبول کړې ده. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د کوټې په دوره دی یو وار بیا له نارضا بلوچانو سره خبرو زور ورکړی او وای عملیات به رسته حسوی. زمونږ همکار خدای نور ناصر په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان په سیوی سیمه کې د سه شنبې د ورځې په 14 کې وجل سوي او ټپیان ټول د کوټې روغتونو ته راوړل سوي، چې د سوبې د کورنیو چارو د سیکرټري اسد ګیلانی په خبره د وجل سوي شمیر 1100 ته رسیدلی دی او په ټپیانو کې هم د یو شمیر هغه حالت د اندېښنې وړ دی. په جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي کې په دغه 14 کې د سوریش کومار په نامه د یو هندو تن د کورنۍ 9 کسان وجل سوي دي. راجکومار چې د سوریش کومار تربور دی، د کوټې په سنډیمن روغتون کې له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د سوریش د کورنۍ لاس خړی له نوشکې څخه سیند صوبې ته د یاترا لپاره روان و، چې په دغه 14 کې د کورنۍ 9 غړي وژل سوي او 3 نور جوبل سوي دي.
دو بیٹے تھے دو بیٹیاں اور خود اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے فادر ان
لا. په دې 14 کې د سوریش په شمول د هغه دوه زامن، دوی لونه، د دوی وخښنه او خسر وژل سوي دي او دغه سي د دوی د کورنۍ غړي چې د یاترا لپاره روان و په لاسو کې یو 9 تنه وژل سوي دي.
سروایو نه کړ سکے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی.
د سوریش کومار د کورنۍ لغړیو سره سره د کوټې سنډیمن روغتون ته 12 داسیس وزل سوي مړي راوړل سوي، چې د ډاکټرانو په خبره هیڅ پیژندګلوي کېدلای نه سي او ډي ان ا ټیسټ به کېږي. د امدادي ډلې ایدی یو کارکونکي بابل چې خپلې له سوي په امبولانسونو کې د مړي او ټپیان راوړي، وایي ډیرای مړي او ټپیان دوی په امبولانسونو کې او ځینې نورې بیا په هلیکوپټر کې د کوټې روغتونو ته راورسول.
دا تقریبا 12 کسان تل پروتو د کې سیمستل سیبي کې دوه مودل تل پروتو سیمچ کې تقریبا د کې 41 زخمیانو موږ اته زخمیان لري راوړی ته سیمستل کوټه ته او 12 کسان مور راورس.
د سی شنبې د ورځې د دغه 14 مسؤلیت رسنیو ته د یونایټیډ بلوچ آرمی نومي وسلواله ډلې قبول کړي او دا یې د دوشنبې په ورځ د قلات غرونو کې د دوی پر کمپونو د پاکستانی امنیتي سرتیرو د عملیاتو غچ پللی. بلې خواته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین چې د سې شنبه په ورځ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره کوټه ته راغلی، همدلته په کوټه کې یو ریبیا ویلی چې دوی له ناراضه بلوڅو سره خبرې کول غواړي او ټول ستونزې د خبرو لاره هوارول غواړي. د ویلو ورده چې د سې شنبه په ماسپښین د سیوی پر ریلوي سټیشن کې په جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي کې هغه مهال 14 وسو چې له کوټه راول پنڈی ته روان و. تر دغه 14 یو ورځ وړاندې بیا د پاکستان امنیتي سرتیرو ادعا کړې و چې دوی د قلات په غرونو کې د پلټنې په عملیاتو کې لږ تر لږه 30 بلوڅ پلتون غشتون کې وسلوال وژلې دي، چې د جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي همدا 14 د هغو عملیاتو په عکس العمل کې سوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوس به د بلوچستان نه لاړ شو شبقدر ته. د شبقدر د مټی مغل خیل اوسیدونکو سرتاج خان وایي چې د تیر کال په سپتمبر کې دغه د کورنۍ 13 کسان په کیسه خوانې پیښور کې وجل شوي دي. دی وایي چې حکومت ورسره مرستې کړې دي خو اوس یې په کورنۍ کې 150 نه دی پاتې. شپېته کلن سرتاج خان سره زموږ همکار شاهنواز ترکزی خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا تیر کال د قصخانه بازار په بمی چودره کې د مټه مغول خیلو شپقدر اتل ستنان د یو کورمی وجل شویو چې دغه کورنۍ مشر شپې ته کلن سرتاج خان وای چې د حکومت لړخه هغه سره ډیره مرستې وشولې ولی هغه مرستې د هغه غم نشه هیرولې
دې کې چې زما یو ان ګوروا 3 میلیونه وی یو میزویو یو می خزوا درې من وسیو کو د ما کور ته رانه نه وته نه ته یقین کوا چې بس بل ډیر افسوزونه بدل در شي ما کور مثال ولا باغ نه دې دې تا کورم نه زمو کر خراب شي ځکه چې ټول منګه پراتیو او ډیر ګران زندگی می دا
سرتاج خان چې په هغه وخت هم او دا سات هم په شپقدر کې په یو غیر سرکاري سکول کې چوکیداری کوي وای چې کله یې مالی تنگدستی و نو کورنۍ یې لوی و ولنن یې کورنۍ کې څوک نشته نو مال حال خډیر دی
په دې دومره خاندان کې زما یو لور پاتې شو یو مې نو سه پاتې شو چې زما دې لور په دې اټار مړو کې ګرځې درا ګرځې دا بس لیونه و زم لیونه مم لیونه و او خو به کې په دې کور کې ګرځې درا ګرځې دا کله به یو لور لو کله بل لور لا چې خدای پاک او سو کما کم لور شم او کم لور نشم ارسته خدای شو نو جیو بالکل او روان بشو او سیز دوک نشتا دا ما چه از مانا چه دلا چه استری مشی را تا ویان وسیل پردو نوسو دا پردو زامنولا دا تا پیانه و دا گولی اولو ما چه سوکلا دا مخیل رازی اوی لیورکو دا اوی پاروال اوورکو ما دا خبر دا پسن
نو دا ساتی پا کورنه که سوک سوک دی ده وای
کور که بس یو دو زامن می پاتی ادره ایو لیمی پکی وادو کن بل لیمی آقا چه چاو مامیلا و آقا میم راوسته وا بل لیمی بکو اس می کور که اول ارپا دیوا
سرتاج خان وای چې د حکومت لخوا ورسره مرستې خو ډېرې شوې خو د هغوی خفګان او غم نشي ختمېدی هغه وویل یوه کورنۍ دې هم په داسې غم ککړه نشي لکه کوم غم چې هغه ولید شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
فاټا د اصلاحاتو په لور
په قبایلي سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی
دغه اصلاحات سمره عملی شوی دی
52% التا دے خزو اکثریت ہے تو او سب پورے متا ٹولو ایجنسیو کے مو خزو تا دے ووٹ حق نشتا
دا فاٹا ترنگلے امنیت تر کوم بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دینو امن دی الحمدلله اسې په دمنې خو ټول پاکستان کې ده اسلام آباد کې مشته په پنډي کې مشته دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زوی مچ حکومت دی وکی
د دې یو نور پښتون جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه هي یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
د تحریک طالبان د دوو ډلو ترمنځ د تیرو څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې پکې د ریپورټونو تر مخه 14 وسلوال وچل شوي دي سیلونکي وایي د دې ډلو ترمنځ د مشرتابه په سر تاوتریخوالی پیدا شوی او په دې نښتو کې دواړه خواوې د طاقت مظاهره کول غواړي په دې حقله نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی پاکستان کې امنیتی چارواکیو د وسلوالو زرای وای د نهه پورز د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په تازان خطو کې سوار لس وسلوال وجل شوې دي او دا راز په دین خطو کې چې د اتوار د ورځې راهیسې شروع شوي خو او شاسلور دیش وسلوال وو وجل شو دا جګړه د طالبانو د کمانډر خان سید سجنا او د طالبانو د پخوانی مشر حکیم الله میسود د پلویانو ترمنځ روانه ده د دې رپورت تر مخه د وسلوالو زرای وای د دې ډلو ترمنځ د تا او تریخواله د هغې نه پاس شروع شوه چې د تیر کال نومبر په میاشت کې حکیم الله میسود په ډرون برید کې ووجل شو او خان سید سجنا د تحریک طالبان د نوي مشر لپاره خوښ نه کړی شو یو امنیتی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط ای ایف پی ته ویلي د جنوبي وزیرستان په شکتوي سیمه کې د غنختې لا هم روان دي بلخوا د ګل او نهه د ورځو ترمنځ شپکه نامعلومه وسلوالو په میرانشاه کې په یو گاڑی ډز کړی چې پکې د وسلوالو د یوې بلې ډلې بدر منصور ګروپ کسان وجل شوې دي د طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی خودل شوی خبری ایجنسی ته ویلي د وسلوالو ترمنځ وخت په وخت د پیسو او یازنو نورو ګټو ترلاسه کولو په سر دا تریخواله رامنځته کیږي خو دوی یې د لری کولو کوشش کوي د راز د سجنا او حکیم الله د پلویانو ترمنځ هم د جوړې حاصل کړي خو سجنای نمنې ریپورت د سیډونکو په حواله لیکي د طالبانو ترمنځ د موجوده شخړه چې د مشرۍ د ترلاسه کولو لپاره روانه ده د بیت الله مسعود د وجل کېدو نه پاس شروع شوې وه. هغه وخت د حکیم الله مسعود او ولی الرحمن ترمنځ د مشرۍ په سر کړکې چ رامسته شوې وو. د قبایلی سیمو په حق له د سیړنې د مرکز کارپوه سیف الله مسعود وای د طالبانو ترمنځ موجودان خطو کې د حکیم الله ګروپ د شهریار مسعود او د خان سید سجنا ترمنځ د طاقت د مظاهرې جنگ روان دی.
دا منور شاه مشال ریډیو تاسو سره اوس د ماسیګر پنځنی می بچی کی دن کی دی د پامیر ساحل نه بلند خبرونه وره.
انصار د اسلام آباد په سبزی منډی کې بمی چاودنې 25 کسان وژلي، لسګونه یې ژوبل کړي دي. په وژل شویو او ژوبلو کې زیاتره پښتانه دي. د پاکستان او طالبانو ویان شاهد الله شاهد په یو بیان کې ویلي دوی له چاودنې سره تړاو نه لري. په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان په نوم د بل تر منظورېدو وروسته او د جی ایس این متحده محاذ ګوندی و مشر مقصود قریشي د وژنې پر ضد د ګوند په ټول سند کې نن کار بندیز کړی دی. جی ایس این متحده محاذ بلتون پالا سندی ملت پالا ګوند دی. نن غرما وسلوالو په ټانک کې 15 کسان وژل دي. پولیسو یو چارواکي انور سعید کونډي مشال راډیو ته ویل درې کسان د ګومل خدکی لکلي سره نږدې په یو هوټل کې ناستل چور باندې وسلوالو ډزې وکړې. دغه په خبره درې وژل شوي کسان دوی ته په مقدمو کې په کار ول او دوه نور لارویان ول. د پیښې په اړه چا نه ده منلي. د افغانستان انتخاباتو کمیسیونونو مشرانو ویلي هرو مرو به د ټاکنو شفافیت یقیني کوي. افغان ځواکونه وای په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. طالبان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین د کورونیو چارو وزیر آرسن آواکوف وای که د هیواد په مشرقي سیمه کې د حکومت له سیمه ایزو دفترونو د بلتون پالو د ایستلو په لړ کې خبرې بریالۍ نشوي نو دوی به قوت وکاروي. د ایران او نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو نن پر دویمې ورځ په ویانا کې د تهران او اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د خبرو مخه د تهران اټومي پروګرام په اړه اوږدمهاله تړون ته رسیدل دي. او په عراقي پلازمینه بغداد کې د موټر بمی چاودنو په لړۍ کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. پېښې په هغو سیمو کې شوي دي چې پکې اهل تشیع په اکثریت کې دي. د بریدونو په اړه لا چا نه ده منلي.
د پامیر ساحل نه لند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نورو چې د پاکستان زنو کورنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړی دي.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې پاکستان پوځ د ملک ټولو ادارو ته د قدر په نظر ګوري او پاکستان پوځ په هر حال کې د خپل وقار دفاع کوي. ادارې وایي د پاکستان پوځ مشر بیان باندې ځینې عناصرو لخوا بحثونه روان دي. نسه د اوچتولو چې سجواز نه جوړیږي. د پاکستان پوځ مشر دا بیان خپل ځوانانو او افسرانو حوصلې له هم کېدی شي او اغي سره خبرو اترو کې د یو سوال جواب هم کېدی شي. ادارې په وینا تر څو پورې چې پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف او پاکستان پوز خپل منځي تعلق خبره ده نو یو ریټایر جنرال سره دا غده مشره لاندې کارکونکو افسرانو احترام یو فطری امر ده. ادارې مخکلي کې پاکستان پوز بخوانی مشر اشفاق پرویز کیانی پوز لپاره چې کم کار وکړو او وقار یې ول اوچت کړو نو په کار ده چې دا سلسله جاری وي. همدا د حالاتو تقاضا ده او هم پدې کې د پوز وقار ده. ادارې وړاندې لیکي او چرته چې دوه وفاقي وزیرانو ځینې بیانونو سوال دي کده هغه بیانونو لهجه سخته و نو باید چې وزیر اعظم دا غي نوټس واخلي او دا معاملہ مکړی. ادارې اخیره کلی کې د ملک دفاع بقا او ترقی او خوشحالي لپاره د پوز او سیویلین مشورولې د خپل منځي اتفاق ضرورت دی او دا د حالاتو تقاضا هم ده. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې د سویګیس محکمې مشر عارف حمید دخلیلی کې چې په تیر یو کال کې 14 اربو او د 50 کروڑ روپو د ګیس اغلا شوې ده. ادارې وای غون ملکی فیکټریانو کارخانو او ځینې شخصیتو له اړخه د ګیس د اغلا د انکشاف سړومبي ځل نه دی. دینه مخ کې هم ځینې وزیرانو او نور ذمہوار خلکو له اړخه د ګیس د اغلا خبرې مخې ته راغلي وي او د غي خلاف کاروایانې هم شوې وي. خو عجیبه خبره دا ده چې د کاروایانو باوجود د ګیس په اغلا کې سکمی مخې ته نه دی راغلي. ادارې وړاندې لیکي چې هم دې له وجې د ګیس قیمتونه زیاتېږي او زیات بیلونو بوج په عام ولس راځي، کم چې ډیره د افسوس خبره ده. ادارې وایي حکومت له په دې سنجیدګۍ سره غور پکار دی چې څنګه د ګیس په اغلا کابو موندل کېدی شي او کم خلک چې ګیس په اغلا کې ککړ دي هغې خلاف دې سخته کاروایي وکړی شي چې سبا له نور څوک داسې قدم اوچت نکړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بیپلی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل ریپورت کې وايي باید پاکستان هغه خبریال ته تحفظ ورکړي چې په دې نيسته کې په دوه واري بمی حمله شوې دي. بلخ نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 70% خلکو د هواد ولسمشر په ټاکنو کې رائے واچولې ده. ثابته کړه چې دوی امن غواړي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د بی پولی خبریالانو تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل یو ریپورت کې د پاکستان په چارواکو غږ کړی باید د ایکسپریس ټلویزیون د خبریال جمشید باغوان د ژوند خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د هغه په کور یو ځل بیا د لاسي بم حمله شوې ده. دا په تیرو دریو اونیو کې په هغه دویمه داسې حمله ده. د ریپورټرز وداوت بارډرز د ایجیا څانګې مشر بنجامین اسماعیل وایي دوی پر دې خوشاله دي چې په دغه حملو کې د باغوان کورنۍ ته زیان نه دی اوښتی، خو دوی ډېر وېرېدلې دي او په دې اړه یې اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي چې څنګه په دغه هېواد کې ځینې قوتونه مخالف اوازونه غلي کوي او په دې لړ کې ایکسپریس خبري اداره په بیا بیا په نښه کړل شوې ده. بنجامین اسماعیل وایي ولې حکومت تر اوسه دغه خبریال چې د تیرو څو اونیو راهیسې ورته دړکې ورکړل کېږي تحفظ نه دی ورکړی او دوی د څه په انتظار دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې د امنیتي ګامونه پورته کړي. ریپورټرز وداوت بارډرز لیکي حکومت خبریالانو ته د تحفظ ورکولو خو وایي ولې په دې لړ کې تر اوسه عملي کار نه دی کړی. پاکستان د ریپورټرز وداوت بارډرز ته یو رپورټ تر مخه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی او تیر کال هم په دغه ملک کې اوه خبریالان وژل شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې 70% خلکو د دغه هیواد د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رائے واچولې او دا یې ثابته کړه چې دوی امن غواړي. افغانانو په دغه ورځ د طالبانو د دړکو هیڅ پروا ونه کړه او نر او ښځو ټولو طالبانو ته په دغه ورځ خپل ځواب ورک. ورځپاڼه لیکي د دغه انتخاباتو دا هم څرګنده شوه چې افغانان اوس د خپل ملک ته امنیت پوره ذمہواری ترسره کولی شي که چیرې په روان وخت کې امریکا له دغه هیواده اوزي. که څه هم په دې اړه سویل به له وخته مخکې خبره وي، خو بیا هم پر امنه انتخاباتو دا ثابته کړه چې افغان امنیتي عسکر اوس په خپل هیواد کې د امنیت ذمہواری ترسره کولی شي. په دغه ورځ د 3.5 لک نه زیات پولیس او عسکر ځای پر ځای کړل شوي وو. په لومړي ځل افغان امنیتي عسکرو د انتخاباتو په دوران د امنیت ذمہواری ترسره کړه او سناسوس لور سو ځایونو ته رائے پاڼې یا بیلټ پیپر ورسولې. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو وروسته دا هم په ډاګه شوه اوس چې کله هم ممکنه وي امریکا د دغه هیواد خپل 34,000 عسکر وستلې شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اروپای اتحادی د بهرنی سیاست مشر کیترین ایشټن ویلی راتلونکي اونۍ به د امریکا، روس او اوکراین له لوړ رتبه چارواکو سره د اوکراین د شخړې په هکله خبري وکړي. د نوموړي لخوا د غونډې بیان په داسې حال کې راغلی چې د اوکراین په ختیځ ښارونو کې روس په لوه احتجاج کوونکو ځنې حکومتي ودانۍ نیولې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی دی چې مهم ټکي درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر کیترین اشتن ویلي چې د اوکراین په اړه په خبرو کې به د امریکا د بهرني چارو وزیر جان کیری، د روس د بهرني چارو وزیر سرګی لاوروف او د اوکراین د بهرني چارو اوبوري وزیر اندری دسخیتسیا ګډون وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې د اوکراین په اړه دا مهمه غونډه به په کوم اروپایي هیواد کې جوړیږي. د اروپایي اتحادیې لخوا د غونډې پخلی تر هغه وروسته سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسي ایجنټان او ځانګړي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د ناکراری په پارولو تورن کړل. جان کیری د سه شنبه په ورځ امریکایي سینټ ته په خپل وینا کې وویل مسکو شاید د اوکراین په ختیځ کې هغه شان پوځي مداخله وکړي چې څه ډول یې په کریمیا کې وکړه. نوموړي زیاته کړه که چیرې روس د اوکراین د خپلواکۍ سرغړونه وکړي نو امریکا او اروپایي ائتلافیان په دې رضا سوي چې د روس پر توانایي، بینکونو او د قانونو پر ډلو به سخت بندیزونه ولګوي.
امریکا او زمونږ ملګری به په ډاډه زړه د روس د 19مې پیړۍ د رویې پر ضد د 20مې پیړۍ اقدامات په کار راولي تر څو د دوی احتساب وکړي.
بلخوا د ناټو سیکریټ جنرال اندرس فوغ راسموسن د سې شنبه په ورځ درسته خبرداري ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې هر ډول يرغل به یو تاریخي غلطي وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې اوکراینی چارواکي د هغو روس پلو احتجاج کوونکو پر ضد عمل کوي چې په ختیځ ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي. اوکراینی چارواکو ویلي په خارکیف کې له روس پلو احتجاج کوونکو څخه د حکومتي ودانیو کنټرول بیرته ترلاسه کړي او په دې تړاو یې شاوخوا اویا تنه بیلتون غوښتونکي نیولي دي. خو په دوه نورو ختیځ ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې لا تر دې د محالات د حکومت په کنټرول کې نه دي. په دونیتسک کې احتجاج کوونکو د سیمه ییز حکومت له ودانۍ څخه د خلکو جمهوریت په نامه د یو خپلواک حکومت اعلان کړي او د ودانۍ چاپیر یې بندي اچولي دي. بلخوا د اوکراین د حکومتي امنیتي خدمتونو ادارې د چهارشنبه په ورځ ویل په لوهانسک ښار کې د دې ادارې د مرکزي دفتر له ودانۍ څخه یو 50 کسان وتلي. روس اوکراین ته خبرداری ورکړي چې د هیواد په ختیځ کې چې روس په لوو احتجاج کوونکو په یو شمېر ښارونو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي د هغوی په ضد د هر ډول طاقت استعمال ممکن د هیواد کورنۍ جګړه کې شکیل کړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې دوی د هر ډول پوځي تیاریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي او دا کار د کورنۍ جګړې د پیل خطر رامنځته کوي.
دا احمد شاه آسمی د سټریم ویب پانی په یو ریپورت کې راغلی چې د افغانستان په کلیواله سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې په کاغذونو کې د رای اچولو ځایونه ذکر شوي خو په حقیقت کې هلته خلکو رای نه دی ورکړي. د شاهین بنیری نه د دې ریپورت مهم ټکی اورو.
خبریال لیکي چې د انتخاباتو په وخت هغه د خپل یو افغان همکار سره د افغانستان د وردک ولایت یو ولسوالۍ ته سفر کړو چرته چې د رایو ورکولو لپاره یو شمیر ځایونه د الیکشن کمیشن په کاغذونو کې خو ذکر شوي وو ولې په حقیقت کې موجود نه وو. یا خو یې تعمیرونه ډېر په بد حالو او یا ځایي زورور خاندانونه د خلکو په رایو اثر انداز کېده. خبریال د خپل سفر د تجربو په بنیاد وایي چې د انتخاباتو نه دوه بیانیې مخې ته راځي. یو انتخابات هغه دی چې د هیواد په خاري سیمو کې ترسره شو چرته چې امنیت څه قدرې خو او د میډیا په ګډون د نړیوالو سازمانونو او موسسو غړو یې څارنه کوله. دویم په کلیوالو سیمو کې انتخاباتو چرته چې امنیت خراب دی د یاغیانو لخوا هر وخت د بریدونو خطر او دغلته چې هر څه کېده د میډیا او نړیوالو د سترګو نه پناه و. بیا هم د انتخاباتو خپلواک کمیشن په کلیوالو سیمو کې خواو شا شپږ زره اته سوه او پنځه څلوېښت د رایو اچولو د ځایونو جوړولو پلان جوړ کړی و. د 2010 په انتخاباتو کې دغلته د رایو اچولو زر ځایونه وو. د کمیشن یو چارواکي خبریال ته ویلي چې هغوی ډیرو ځایونو ته یا خو د خراب امنیت له کبله د تلو جوګه نه وو او یا دغلته د رایو ورکولو لپاره هډو څوک راغلي نه وو. د دې نه دا تاثر ترلاسه کیږي چې کیدی شي د رایو صندوقونه نورو سیمو ته وړل شوي وي او د رایو د کاغذونو څخه ډک کړی شوي وي. دغه شان په ډیرو سیمو کې طالبانو خلکو ته دړکې ورکړې وي چې رایو ورکولو لاړ نشي او ډیرو خلکو دا نه غوښتل چې داغوی په ګوتو سیاحي ولیدل شي. خبریال په پای کې لیکي د افغانستان د آبادۍ په څلورو کې درې برخې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي چرته چې د 2009 او 2010 په انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوې وې هغه په دې انتخاباتو کې هم لیدل کېده. خبریال لیکي چې د پرمختیا او امنیت په اړه ټولې قصې د افغانستان په ښارونو مرکز وي. دغه شان د انتخاباتو په اړه هم راپورونه یوازې د ښارونو په اړه لیکل کېږي او تر اوسه پورې هم دغه یو قصه ده.
دا شاین بنری مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو یو بل ریپورت اخته. نیویارک ټایمز رسپانه په یو مقاله کې لیکي د پنجاب په لاهور کې د نه میاشتو ماشوم موسی خان باندې د مرګ د هسي تور لګیدلی او دا وخت خپلوانو د بچکول لپاره بل ځای ته منتقل کړي دي. د مقاله نور تفصیل به د یو لنډه د می رستووره. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان له مشکلاتو سره مخامخ عدالتي نظام پر اغو غنو لویو او بدنامو کسانو مقدمه چلولو کې پاتې راغلي چې په دغه هواد کې د ډېر مودې راهیسې اوسېدلي. په دغو کسانو کې د وسلوالو یو مشر حافظ سعید او اسامه بن لادن هم شامل دي. خو د مقالې تر مخه د پاکستان د انصاف نظام د نهو میاشتو ماشوم موسی خان په اړه د فیصلې کولو کې د ځنډ ښکار نه شو. په موسی خان سره د نورو څلورو کسانو د فروری په میاشت کې په لاهور کې د یو پرتشدده احتجاج کولو تور دی. روسپانه لیکي په لاهور کې د یو چم اوسیدونکو د ګیس بلونه نو ورکړي چې وروسته بیا دغه خلکو د ګیس بندېدو پر ضد د کمپنۍ په کارکوونکو کاڼي وویشتل. د پیښې وروسته پولیسو پوره کورنۍ د مرګ د هڅې کولو په جرم تورنه کړه چې پکې ماشوم موسی خان هم شامل دي. په موسا خان د مرګ د هڅې کولو تور لګیدلې او دا وخت یې خپلوان د بچ کولو لپاره پټوي. د دې پیښې احمقانه اړخ د زیارت پر وخت هغه وخت څرګند شو کله چې یو ماشوم د جړا په حالت کې عدالت ته د ګوتې لګولو لپاره راوستل شو او په خوله کې یې د شودو بوتل و. د موسا خان نیکه محمد یاسین د عدالت بهر خبریالانو ته ویلي چې موسا ته دا معلومه نه ده چې د شودو بوتل به څنګه ریوي، نو هغه په پولیسو څنګه کاڼي ویشتل شي. د نهې پرس محمد یاسین ویلی دی چې د چارواکو لخوا د فشار له وجې کورنۍ ماشوم د بچ کولو لپاره فیصل آباد ته منتقل کړي. دا پیښه په میډیا کې د ټوکو وړ جوړه شوه. د هیواد په عدلیه نظام کې د کمزوریانو په اړه تنقید کوونکو ته نوې موقع په لاس ورغله. وکیلان وایي د پاکستان پولیس اکثره د غریبو کورنو پر ضد دروغ شکایتونه ثبتوي. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د دې پیښې د پلټنو حکم ورکړی او د دې کیس جج بیا پولیس ته حکم ورکړی چې د دې جرم په اړه دی وضاحت ورکړي. د موسا خان وکیل وایي د پاکستانی قانون تر مخه د وو کالونو نه کم عمره ماشوم باندې مقدمه نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي موسا خان تر راتلونکي اورېدنې چې د خالی پر رسب کیږي په ضمانت به خوشي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د رواني میاشتې په درېمه نیټه د نوښار په پبو سیمه کې د درې کلنې ماشومې د جنسي تېری وروستو د وژنې پر ضد نن د پېښور پریس کلب مخې ته د بېلابېلو مدني ټولنو او تنظیمونو کارکوونکو احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او بیا په خصوصي توګه د جینکو ماشومانو سره د جنسي تېری کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی، باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. په دې حکله د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا نوخار ضلع په بوسیمه کې د روانې میاشتې په درېمه نیټه د یوې درې کلنې ماشومې سویره د جنسي تېری وروستو د وژنې په ضد د پېښور پسلب مخې ته د پېښور او نوخار مدني ټولنو غړو یو احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره کې ګډون کوونکي د نوخار نه راغلي هم د دغه ماشومې وکیل علمزیب خټک وایي چې باید دا مقدمه د ترهګرۍ په ضد عدالت کې وکړي شي. 302
قتل ته او 376 چې کم دی نو دا زنا بل جبر ده. د ما خپل هغه دا ده چې دا صرف د 302 او د 376 کیس نه دی، ډیسټریکټ نه چې دغه لوکیلټی سره بلان کوم نو هلته کې اوس دمره یره پیلاو ده چې ماشومان غوسه چې لوی بندیان په ګرمۍ کې سپیشلی بیا د ماخام د موز نه پس کوشش دا وی چې څوک بار لاړ نشي.
دغه مظاهره کې یو بل ګډونوال د پښتونخوا سول سوسایټي غړي قمر ندیم مشال لیډو ته وایي چې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو د غیر سرکاري تنظیمونو شمیره تر مخه تیر دو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومان او په خصوص توګه د جنکو ماشومان په ضد د جنسي زیاتی کیسونو کې سیواوال راغلي دي.
هر درې میاشتې پس مونږ یو رپورټ وباسو. نو د رپورټ مطابق خو دا څه لګي چې د گذشته دوه کالونو کې په خیبر پختونخوا کې چې د وړو ماشومان سره د زیاتی کیسه چې دي د کې ډیره نمایا اضافه چې کومه شوې ده او د هغه وجه چې کوم دین وغه سره معاشرتي رویې دي هغه کې د میډیا هم سو قصور شته. مجرمانو ته چونکه سزا نه ملاويږي امپیونټي ده، د دې وجه نه هم په دې جرایم کې اضافه شوې ده.
بل خو د زنانو د حقونو لپاره کار کونکي غیر سرکاري تنظیم د اورت فاونډيشن یو غړی چې دغه مظاهره کې ګډون کول سایما غزن وایي کچره په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته صحیح سزا ورکړي شي د دې لپاره جوړ شوی قانون عملی کړي شي نو په دې کې کمی راتلی شي.
احتجاج مونږ د دې لپاره کوو چې داسې لکه کوم مونږ आवाज اوچت نه کړو دا انسیډنټس ورس په ورس زیاتېږي او د انصاف کملاو نشي نو دا خو د خلکو ته نور شی ورکړي کیږي دی له نور لکه بکپ کیږي دی چې کدی ته سزا ورکړي شي او لکه چې هم دا سکار کړی دی هغه کیفر کردار ته ورسی نو دا سه انسیډنټس لکه زنانو ته خاص کر ماشومان ته وسوګ دا سه بیا په غلط نظرونه ګوري او دا سه ظلم به بیا ونکي.
بل خو د نوخر پولیس وایي چې دغه پیښه ورستو دوه شکمن تنان نیولې دي او د هغوی نه پلټنه روان دي. دین علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک د صوبې د پولیسو مشر آی جی ناصر دورانی ته هم هدایت کړی دي چې زر تر زره دغه پیښه کې ککړ تنان ونسی او سزا دی وته ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجې.
نن نن په پیښور کې د سرکاري ادارو ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي او د نورو غوښتنو لپاره د صوبایي سملې مخې ته په لوی سړک احتجاجي ناسته وکړه. تر یوې ګنټې لوی سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی و. سرکاري ملازمینو دړکه ورکړې چې که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو په 28 اپریل به په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل د زالاند یوسفزي په دې رپورټ کې اورو.
سرکاری ادارو ملازمانو د خپل مطالبو په حق کې جناب پارک کې احتجاجي جلسه وکړه. بیا له جناب پارک د صوبایي سملې تر ودانې لاریون وکړو او اخر کې د صوبایي سملې د ودانې مخې ته په لوی سړک تر یوې ګنټې پورې احتجاجي ناشته وکړه. احتجاج کې د صحت، تعلیم، وابډې، بلدیاتو او کلرکانو ګڼ شمېر تنظیمونو برخه واخیسته. د پیرامیډیکل اسوسیشن صوبایي صدر جوهر علي د دې احتجاج د لاملونو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
تقریبا 30 صوبایي تنظیمونه ټول را یوځای شوي دي او یو پوینټ ایجنډا ده او هغه دا ده زمونږه سره کم نه انصافي حکومت کوي، هغه د تنخواګانو په مت کې ده، هغه د مختلف مراعاتو په مت کې ده، اله اصوله دي، مختلف تضادات دي. نن مونږ دلته پوره من تور را غونډ شوي، خپل احتجاج ریکارډ کوو، حکومت ته پری بجټ یو احتجاج مونږ ریکارډ کوو چې تاسو خپلو مراعاتو تنخواګانو کې اضافه کوي، نو دا غریب ملازمین چې ټول حکومتي مشینري چلی د دې سره انصاف وکړي.
د آل ګورنمنت امپلایز کوارډینیشن کونسل یا د سرکاري ملازمینو ګډ تنظیم صوبایي صدر اسلم خان احتجاجي غونډې ته خپل وینا کې د غوښتنو په اړه وویل، سرکاری پرائمری اسکول نو زنانه استادانو صوبائی صدر نزاکت کلثوم مشال ریڈیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو سره زنانه استادانو ستونزې یو په دوه شوې دي. هغه زیاته کړه،
واپس اخلی دو دو سکولونو پا یو سکول کی 400 بل کی 400 اغا یو بل کی زم کئی ٹیچر اوچتای میرو تای لیگی ٹیچرانی پا جڑا باندی سر دی اس سوک دا غی دا جڑا فریاد اوری دو نشتے.
سرکاری ادارو ملازمانو تنظیمونو دا احتجاج پا پائے کی پا متفقت ہوگا دا روان میاشت پا 28 منیٹا اسلام آباد کی دا پارلیمان ودان مخطا دا احتجاج کولو اعلان اکڑو. اوی ویل کچر دا دی روستو هم دا دوی غختنیو نمن لشوی نو خپل خپل دفترونو تبا جرندی ووهی. زلان یوسف زی مشال ریڈیو خبر.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویو شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
په کرم ایجنسی کې د مخمانده سیمې متاثرین وای چې حکومت لخوا په د یو خو خوراکي توکي بندې شوې دي چې لامل یې دوی له مشکلاتو سره مخ دي، او بل خوا وای چې د خلک خپل سیمو ته نه پرېږدي. په دې اړه نور حال د طارق اورزی په دې رپورت کې اورو.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسی کې د نام نه ولکبله د پارچم کني یو شمېر خلکو خپل کورونه پریخي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې تر مخه چې د سیمې نه بکوره شو خندانونو شمېره شاوخوا یو لزر ده. په دې کې تیر کال د جون میاشت په 6 زیاتره کورنۍ خپل سیمو ته په کامیابۍ سره د حکومت په سرپرستۍ کې واپس شوي دي، خو د مخمان د سیمې خلک لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د سیمې ملک لال اکبر مشال رډیو ته وایي چې دا د کم ځای انصاف دی چې یو خوا مخپل سیمو ته نه پرېږدي او بل خوا د خوراکي توکو امداد بند کړی دی. نو موړی زیاتوي چې حکومت لخوا امداد د بندېدو پس د دوی ستونزې یو په دوه شوې دي.
هغه یو سپری مو ته ندی ملو شي نو ډیر بور بور ای پی ایس ایف ته پی ایس اکول ته ریکوست کړی چې موږ کور ته پاس کو فرول زوی هو سوال ده ټیک نه دی تم نه راشان کار شول نو په ټول څه مرګ کې نه کیو ستري او چې د سیمې ساتي کې لري چې خبرو کې دی دا هو ډیر پات دی حالات کې دی والا.
ملک لال اکبر په خبره مخمان د سیمې نه به کور شو د متاثر خندانونو شمیره تر یو نیم سلو پورې ده. د سیمې یو بل مشر حاجی ملک خیو خان د حکومت غوښتنه کوي چې په متاثرینو باندې بند شوی د خوراکي توکو امداد دے دوبارہ بحال کرے شی
اغاموار دے کلورو کرنیل کالورو سور دا سار دے مشروع دے اول کالورو پلٹیکل کماؤن لن وہ سپری مخمان دے خالکو بنے غاور ننے شے خمو سر دا دا ریکوست کرو سر مخمان دے والا کم خالک کے اغاب تنیس کشتاری ذاتی
پسیما کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر مجاهد علي مشال رډیو ته وایي چې په دې اړه د سره معلومات نشته چې ولې په دغو متاثرینو باندې خوراکي توکو امداد بند شوی دی.
چونکی 23 برګیډ والا هلته موجود دی مسله به اوس ډسکس کوم چې
خیبر جیسی سره په پولا مخمان د سیما د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چې پکې د پاړه شمکنی خونه خیل قبیله اوسیږي. تیر کال د مئی میاشت په 8 طالبان وسله والو لخوا په مخمان د سیمې باندې د قبضې وروسته په سیمه کې پوځي عملیات شروع شوي دي چې د سیمې خلکو په خبره لا هم دوام لري. تارق اورگزے، مشال ریڈیو، کورم ایجنسی.
فاٹا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاٹا کې اصلاحات څومره ګټور دي؟
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات څومره عملی شوي دي؟
52% التا د خزو اکثریت ده. تو اوس پورې موتا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
دا فاٹا ترنگل امنیت تر کوم بریدا دا اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې هو من سبا په دې کې مکمل چې کوم دینو امن دی الحمدلله. اسې بعد امنی خو ټول پاکستان کې دا اسلام آباد کې مشته په پندای کې مشته دې کې بالکل کې دي شي ممکن دا او زوی مچ حکومت دی وکی.
د دې او نورو پښتنو ځواب فاٹا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ
د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی خوښه 15 کال وروسته ډوګر سرکاري روغتون د ځای خلکو لپاره خلاص کړی دی. چارواکي وایي چې دغه روغتون ته ډاکټران لیږلي دي او اوس ورته ځای خلک د خپل علاج لپاره تللی شي. په دې حقله نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جن سید د صحت محکمې چارواکي وای چې دوی د تیرو 15 کالو راهیسې تړل شوی د باړې ډوګره روختون د ځای خلکو د پاره خلاص کړی دی. په دې حقله د خیبر جن سید د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان مشال ریډیو ته وای
سپتمبر 2009 نه د اسپیټال جن شو او د حالاتو کول ځواني کنه او بیا پولیټیکل انتظامیا او د موږ فاټا سیکریټری ته زموږ په تاول سره چې کنه
د باڑی کاخیلو یو سیدون کے شفیق پردے وای چې دوی د دغه روختون په خلاصولو باندې ډیر خوشاله دي. خو باید د دوی تعلیمی ادارې او بازارونه د هم خلاص کړی شي.
تعلیمی ادارے او بازارونه هم کولاو کی زکه چې زمونږ ماشومان د تعلیم نه محرومه پاتې شول.
یا د دې چې د خیبر جنسې په باړه سیمه کې د تیر یوګدې مدیرې سي د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زرګونه خلکو ترې خپل کړي هم وستلې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر جنسې.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په د خبرونې په اخر کې یو ځل بیا د پامیر ساحل نه لند خبرونه وورو.
نن سهار د اسلام آباد په سبزی منډی کې بمی چاودنې 25 کسان وژلي، لسګونه یې ژوبل کړي دي. په وژل شوي او ژوبلو کې زیاتره پښتانه دي. د پاکستاني او طالبانو ویاند شاهد الله شاهد په یو بیان کې ویلي دوی له چاودنې سره تړاو نه لري. په قومي اسمبلی کې د تحفظ پاکستان په نوم د بل تر منظورېدو وروسته او د جی ایس ان محاذ ګوند و مشر مقصود قریشي تر وژنې پر ضد د ګوند په ټول سند کې نن کار بندیز کړی دی. نن غرمه وسلوالو په ټانک کې 15 کسان وژلي دي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو ویلي هرو مروبا د ټاکنو روڼوالی باوري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او د انتخاباتو شکایتو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت دا خبره نن په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. افغان ځواکونه وایي په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وژلي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسین آواکوف وایي که د هیواد په مشرقي سیمه کې د حکومت له سیمه ییزو دفترونو د بلتون پالو د ایستلو په لړ کې خبرې بریالۍ نه شوې نو دوی به قوت وکاروي.
د ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو نن پر دویمه ورځ په ویانا کې د تهران اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. د خبرو موخه د تهران اټومي پروګرام په اړه اوږد مهاله تړون ته رسیدل دي. رویټرز خبری اژانس د یو غربي ډیپلوماټ لخلې وایي لا هم د دواړو خواو ترمنځ ځینې مهم اختلافات موجود دي، خو برکچان ژمن دي چې د جولای شلمې تر نیټې به تړون ته ورسیږي. په عراقي پلازمینه بغداد کې موټر بمي بریدونو لړۍ لسکونه کسان وژلي او ژوبل کړي دي. دا بریدونه په هغو سیمو کې شوي دي چې پکې اهل تشیع په اکثریت کې دي. او د هند په شمال شرقي او څلورو ولایتونو کې انتخابات نن دویمه مرحله ته داخل شول. په دې لړ کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې بلتون پالا یا قبیلوي ډلې انتخابات ګډوډ نه کړي.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل، پامیر ساحل او تکنیکی همکار جواب بریال ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.